سلامونه او ستړي مسې وخت د سهار لس بجې سوینه د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د فروری دریمه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحال وس. په دې ګړي کې د پاکستاني پلاوی افغانستان ته تک په دې اړه څېړنه د قوالی سمو د خلکو د پاکستان پریس د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي درنه او دا شمېر یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو او د روښانه مستقبل او بختر سورین په دې پروګرام کې شامل دي. خو په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهیرون وید مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان او افغانستان د لوړ رتبه کاری ډلو ګډه غونډه به نن کابل کې کیږي. د افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسی به د رواني میاشتې شپږمې نیټې نه شروع کیږي. امریکا وایي چې د ټیټې کچې نورې ایټمي نوې وسلې جوړوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې نن د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کوي او د هغه هیواد د ملکي او پوځي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي به پکې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی د مخکنی توافق پر اساس او د هغو خبرو د دوام لپاره کابل ته ځي چې د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. له دې پلاوي سره د افغانستان د دوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګوري کابل ته د پاکستاني پلاوي تر سفر یو ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل مذاکرې او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس واضح او عملي اقدام غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په میډیټرینین سمندر کې د بیړۍ اوړېدو په پیښه کې د یو لسو پاکستانیانو د مړ کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټر باندې خپور شوی بیان کې کړې ده او زیاتوي چې په طرابلس کې د پاکستان سفارتخانه په دې لړکې خپل کار پیل کړی او څنګه چې تفصیلات را مخته کیږي نو د مړو شوو کسانو شناخت به په ډاګه کړل شي. بلخوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې ویره ده په میډیټرینین سمندر کې د یوې بیړۍ اوړېدو له کبله لږ تر لږه نوي کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره پاکستانیان دي. تېره ورځ د یادې شوې ادارې لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د راپورونو له مخه لږ تر لږه نوي پناه غوښتونکي هغه مهال ډوب شوي دي چې د لیبیا سواحلو سره نږدې یوه بیړۍ ډوبه شوه. دغه بیړۍ یورپ ته روانه وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې عدلیه د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. تېره ورځ کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي شریف زیاته کړه د کراچۍ د غونډې ته نواز شریف زیاته کړه چې قاضیان کله ماته د مافیا او کله د ګاډ فادر القابات راکوي. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف او د هغه د ګوند سره د تعلق لرونکو پر ضد عدالت د توهین کولو په لړ کې نوټس جاری کړی دی. د افغانستان خوست کې مشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لړۍ به د شپږمې فروری نه پیلېږي. په فاټا سیکټریټ کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایف ډی ایم ای مشر عادل ظهور مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې به د افغانستان نه 3,300 راوستل کیږي. د عادل ظهور په خبره دغه ټولې کورنۍ به د غلام خان له لارې راوستل کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت د وجنې پر ضد د احتجاجي ناشته په نن درېمه ورځ هم دوام لري. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د یو شمېر سازمانونو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د احتجاجي ناشته د نقیب محسود د وجنې پر ضد د سند پولیسو د پخواني افسر راوانوار د نیولو او عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. نقیب محسود په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په یوه مبینه مقابله کې ویل شوی وو چې پولیسو دعوا کړې وه چې هغه د وسلوالو طالبانو سره تعلق لري، خو دغه خبره بیا دروغ ثابته شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. ښاغلي غنی پرون په ټویټر ولیکل چې مایک پنس ته یې څرګنده کړې چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. غنی له مایک پنس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه په یو بل ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستی ترهګریدي حملې د افغانستان لپاره پر امریکا د سپتمبر د 11مې د ترهګریدي حملې په څیر وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ډونلډ ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد ایټمي وسلې نوي کړي او د ټیټي کچې نوی ایټمی وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډېره حده د روس د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستو کلونو کې کړی دی. د امریکا د ایټمی پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د ایټمی وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2013 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا پوځ په راتلونکو لسیزو کې د ایټمی حملو د ګواښ په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د امریکا د دفاع وزیر د ایټمی پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 مخونو کې خبره شوې لیکلي چې دا د روس د ستراتیژیو د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روس د هغو هڅو ځواب دی چې په وروستو کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید باور اوریدل په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. له هغه یو ورځ وروسته چې افغان ولسمشر پاکستان د طالبانو مرکز وبللې او له اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د واضح اقدام غوښتنه وکړه، د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته رسېږي. شي د پاکستان یو کارپو څوړاندیز کوي.
پاکستان ته په غاړه چې افغانان چې سي اي د ریس ډیماند دی هغه د پوره کوي ورته چې راضا وګوري تاسو شک ته شک ته ورنل لرکي او هغه سره د خط تعلقات ساتي.
په اونیز پروګرام روشانه مستقبل کې له یو ځوان سره خبرې کوو چې لوړې زده کړې کړي او په خپل کلي وطن کې د تعلیم لپاره کار کوي.
سوال لږ کړم نه سوشل ورک سره تړلې ما د خپل کلي کې چا ته چل کې د امن د سوکالې د تعلیم خورولو کوششونه زموږ ژوند هڅه ده.
او په اونیز پروګرام بختر ستور کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د باچا خان د په اړه د یو تصویري نندارتون حالم درکو.
د باچا خان یو یو میسج چې دی هغه په تصویر کې پنځور کې خره او دی هغه یو یو فلسفه په دې کې راګی راکړی دا د هر تصویر سره خپل خپل قصې تړلې ده.
یو شمیر نور رپورټونه درته ورو لمشال له سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت په کابل کې نن د 15 پاک افغان کاری ډلو غونډه په داسې وخت پیل شي چې یو افغان ولسمشر شپانی پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د وسلو پر ضد عملی اقدام وکړي، نو بلخو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویند ویلي چې هواد به په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي، خو باید چې په افغانستان کې د تریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د پناګاو لمنځوړلو ته پاملرنه وسی. تفصیل د اسرائیل محمد په دې ریپورت کې.
په کابل کې نن د 15 پاک افغان کریډلو لومبي غونډه په داسې وخت کېږي چې یو خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان د طالبانو مرکز بللې، نو بل خو پاکستان بیا ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې دومره زی او ملاتړ لري چې د پاکستاني ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بونو چورو وزارت ویان محمد فیصل ویل
وی ریجیکټ اني الیګیشنز اف سپورت ټو دی حقانی نتورک اور د
مونږ د طالبانو یا حقانی ډلې د ملاتړ او هغه ته د خپل ځمکه کارولو د اجازه ورکولو هر قسمه تورونه ردوو. پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګری به لمنځوړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي ښایي چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په سیر ترهګری ډلې د خپلو پټنځینو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامیو تور په پاکستان لګول سم خبره نه ده. په ځانګړې توګه کله چې د دې عناصرو لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
To these elements is available within the country.
The Pakistan de banochoro wazarat wayan Muhammad Faisal wai che Pakistan atragare ze jang ke der muhim role lobawle kho Afghan ul smashar Muhammad Ashraf Ghani bia Pakistan de Taliban markaz balale aw par Islamabad e tingar kade che de waslawal dalo par zada iqdam ukri پرون افغان ولست په خپل وینا کې محمد اشرف غنی ویل چې پاکستاني او چارواکو ته یې د وسلوالو بشپړ فیرست ورکړې دي.
ما منتظر اقدام هستی.
موږ د پاکستان لخوا عملی ګامونو پورته کولو ته انتظار کوو. خبرې او پروسه تش د قاقص پر مخ دي او افغان ولست د اقدام او سرګند ګام اخستلو غوښتنه کوي.
و مشخصه ملت افغانستان تقاضا دار.
بلخوا د پاکستان د بانو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د جمعې پر زویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي.
آن ګوینګ سیټي اپریشن رد الفساد
د ترهګرۍ پر ضد روان رد الفساد عملیاتو له پاکستان ترهګر عناصر ختم کړي دي. په ځانګړې توګه تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکه د حقانی شبکې پر ضد اقداماتو کې له وزیرستان د ترهګرو کیمپونو ختمول، ترهګرو ته طبي مرستې بندول او د هغوی مالی او تربیتی کیمپونه لمینځه وړل شامل دي. پاکستان له سباندې او یا هیوادونو سره استخباراتو شریکولو ته دوام ورکړي او دې ته مهم دوام ورکړي چې د تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکې مشکوک عناصر د افغانستان پر ضد د ترهګریز فعالیتونو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال
نکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بیا د پاکستان د بنو چورو وزارت ویاند یاد سرګندونې تر هغه وروسته کړي چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بردونه وشول چې پکې د بنونو وګړو په ګډون لزګونه افغانان مړه او جوبل شول. د زینو حملو ذمہواری طالبانو او د زینو یې اسلامي دولت ډلې منلې. تر حمله وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د هغه وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي چې په دې حمله کې لاس لري. بلخو له دې حمله پس د شورو پورزو اسلام آباد ته تللي افغان پلاوی ویلي دي چې پاکستاني چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت پړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي تمه د هغه پاکستاني پلاوی چې نن په کابل کې د 15 پاک افغان کریډلو په لومبۍ غونډه کې ګډون کوي د افغان حکومت د ورستۍ غوښتنو په اړه به ورستۍ معلومات له دوی سره شریک کړي.
دا د اسرائیل محمد رپورت هم د افغانستان سره تړلی یو بل موضوع د غدا چې اف پی خبري اجانس رپورت ورکړي چې افغان او چینای چارواکي د افغانستان په غرنی سیمه واخان کې د پوجي اډې پر جوړولو خبري اترې کوي. دا شانس په وینا ځای خلکو په دغه سیمه کې افغان او چینایي ځواکونه د ګډې ګزمې پر مهال لیدلې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت مشر لیدو ته ویلي چې چین افغان حکومت ته یوازې د پوجي اډې جوړولو لپاره د مالي مرستې وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشر لیدو خبريال احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف پی خبري اجانس لیکي افغان چارواکو د واخان خلکو ته ویلي و چې چینایي پوځیانو ته بنښدې نورځي او نه به له هغوی سره خبرې کوي. د عبدالرشید په نامه یو قرغیز مشر وایي چې هغه په دې ولسوالۍ کې داسې ګاډي لیدلې چې د چین بیرغونه پر پیدل. واخان د افغانستان د شمال ختیځ بدخشان ولایت ولسوالۍ ده چې د هیواد په کونج کې د یوې اوږدې ترانګې په بڼه موقعیت لري. دا یخه او غرنۍ سیمه ده چې د چین له سینکیانګ سیمې سره ګډه پوله لري. دا سیمه د افغانستان له نورو برخو ډیره لري پرته ده او اوسیدونکي په دې هیواد کې لروان کړکیچ څخه نه خبره دي. که څه هم په دې سیمه کې امن دی خو ځایي اوسیدونکي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو اوس چینی چارواکي ویره لري چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ جلاوطنه اویغور وسلوال له واخان څخه سینکیانګ ته داخليږي او هلته بریدونه کوي. ځینو شنونکو اف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې چین دا اندېښنه هم لري چې له عراق او شام څخه وتلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي د منځني آسیا له لارې افغانستان ته داخلېدلی سي او بیا وروسته د واخان له لارې چین ته ځان رسولی سي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې چین یوازې د مرستو وړاندیز ورته کړی دی.
د چین هیواد یو ځل زموږ سره مذاکرات کړي وو په هغه کې ویلي وو کچېرې تاسو غواړئ د اقتصادي مرستې په توګه موږ تاسو ته مصارف د یوې لوا درکولی شو که تاسو چیرې هر چېرته جوړوئ. نو دا په دې معنا نه ده چې هغه پیګا جوړي یا مثلا کومه لوا جوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وار لمخه په بدخشان ولایت کې یو پوځي لیوا لري. د نوموړي په خبره افغان حکومت کولای سي چې هلته بل لیوا جوړ کړي خو تر دې دمه حتمی پریکړه نه ده کړې. بلخه په کابل کې د سیمو چارو شنونکو ودیر ساپي وای چې گاونډي هیوادونه دي پر خپل پلو امنیت ټینګ کړي او په افغانستان کې دي خپل پوځي حضور څخه ډډه وکړي.
لارې دا نه ده چې هر گاونډي به زما د خپل ولایت لارې نه د امنیتي لومړیتوب لري، نو هغوی دې راشي خپل عسکر دې راوړي هلته دې واچوي لکه د زامبي هغې غوندې د ځان د امنیت دپاره زبا په خاوره کې تاسیس کړي. دا قطن دی نړیوالو پرنسپلو د حقوقي پرنسپلو برخلاف یو کار دی. دا باید د افغانستان سره په موافقې افغاني کنداک یا فرقه چې دوی مطمئن اوسي چې د واخان نه به خطر ورته نه پېښېږي هغه به د افغانستان حکومت ورته واچوي، مصارف دې ورته چین ورکړي.
د چینایي او افغان چارواکو ترمنځ خبري اترې په داسې حال کې سوي چې د چین ولسمشر ژي جن پینګ په سیمه کې د اقتصادي پانګونې پراخه منصوبه لري او په دې لړ کې په سوهلي آسیا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په نامه پروژه دوام لري چې ټول لګښت یې 450 بلیون ډالر دی. چین د خوندې سیمو په لټه کې دی ترڅو خپل اقتصادي پروژې پر وخت او اسانۍ سره بشپړ کړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ری او سم رازو یو د په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد روان احتجاجي ناسته ده. په اسلام آباد کې نن په درېمه ورځ باندې هم د قبایلي سیمو او نورو پښتنو سیمو راغلي احتجاج کوونکي په درنه کوي. دوی غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود د وژنې په تور تورن پولیس افسر راو انور ده ونیسي. راو انور لا هم روپو شدی او سپریم کورټ پولیسو ته د هغه د نیولو لپاره لس ورځې وخت ورکړی دی. دا چې نن ورځ هلته څه روان دي زموږ همکار رپ دیاړه راته تفصیل راکړی دی.
دا وخت کوم پرلط چوالای دی د نقیب الله مسعود د مورای عدالت قتل په بارښه او د هغه د قتلونو د نیولې د غشتنه سره د اسلام آباد د پریس کلب نېشنل پریس کلب په مخمه په داسې تیر مفهوم په زرګونه باندې قبایلیون او نور پښتونه راجمع شوي وو او دلته تقریرونه کېدل، خبرې کېدلې او ډېر جوش او خروش وا او په داغه کښې د ټولنا اوال قبایلی مشرون سټیج ته راوبلل شول، هغوی خبرې اترې وکړلې او د دې نه علاوه اوس دا وخت لږ کافي ده خو بیا هغه چې کوم قبایلیانو دلته شپه تېره کړې ده یا شپه یې کړې وه آغا دلتا په سلګونه شمیر کې موجود و او دا چکوم قبایلون دی په داخ اکثریت د ژوند دای د ځوانانو دای د دلتا چې دا کوم تمبولا کې دلای دای په دیکش پراته و او د دینا الوا ځن نورو قبایلانو ځانتا خپل تمبوان یا ټنټونه راوړي دي په هغه کښې شپه تېروي او اوس دا وخت ورو په ورو باندې څلور څلور پنځه پنځه او د دې نه زیات ډالې ډالې خلک د مختلفو طرفو نه په اسلام آباد شي راځي دا د پرمت ځای ته ځان رارسوي.
تاسو د دې درنې په اړه معلومات اوریدل. دا درنه د پرون نه ابله ورځ پیل شوه او هغه وخت پیل شوه چې له ټانک څخه یو کاروان نه را رهي شو او بیا له کوهاټ پېښور چارسدي مردان څخه تیرېدی او په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته د یو جلسې شکل اختیار کړي. په اسلام آباد کې هم د دغو تحریک غړي او نور پښتانه ځوانان دا ګیله کوي چې د پاکستان ټي وي چینلونو د دوی احتجاج ته څه خاص پاملرنه نه ده کړې لکه څنګه چې په کار وه. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د پاکستان میډیا دا چلند د ریاست په تاوان ګڼي. د پښتنو خبریالانو سازمان وایي داسې ښکاري چې د پښتنو ستونزې د پاکستاني میډیا په لومړیتوبونو کې نه راځي. بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د روان دي احتجاج مخکشان وای د پاکستان ټي وي چینلونو د دوی پرلطیا احتجاجي ناسته له پامه غورځولې ده. د یاد احتجاج یو مشر منظور محسود بیگا مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد کې چې نور ډلې احتجاج کوي نو د پاکستان ټي وي چینلونه هغوی په ژوندۍ بڼه شپه او ورځ ښکاره کوي.
مونږ خپل چې کوم پښتانه دي دا کوم زمونږ خلک دي دغه په سوشل میډیا باندې لګیا دي مطلب فیسبوک باندې ټویټر باندې او دا پاکستان چې کومه میډیا ده لکه دغه مونږ ته بالکل کوریج نه راکوي مونږ نه شو دلته زیاته هم راغلي دي خو دوی کوریج بالکل نشته
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نومیالي مدني فعال جبران ناصر مشال رادیو ته ویل د پاکستانی میډیا دا چلند د ریاست پتاوان دي
جو نیشنل میڈیا ہے وہ اشتہاری کیمپین چلاتا ہے
د پاکستان میڈیا د قبائلی سیمو پاڑا اشتہارو نه چلوي ل نورو سیمو خلق راولی او د قبائلی سیمو پاڑا باسونه پکوي خو چې د قبائلی سیمو خپل خلق اسلام آباد تراسی او دلته د خپل ستونزو د هواری لپاره احتجاج کوي نو دوی لپام وغورځوي د پښتنو خبريالانو سازمان پښتون جرنالیست اسوسییشن مشر افتخار مشوانی مشال رادیو ته ویل د دې احتجاجي ناستي د مشرانو د نیوکه پر ځای ده
دا حقیقت ته زمګ چې کوم میډیا دا اگر نان ایشوز مری خو خبري کوي او ایون مطلب پولیټیکل چې کوم څومره دنده کې ګیدرینګ کیږي یا پولیټیکل اکټیویټیز کیږي یې ته هو ټیک ټاک کوریج ور کوي لیکن دا سی ایشوز چې کوم زمګ دا فاټا شو ایده یا پښتونخوا ده الدا کې داسې قسم د خلکو بنیادی مسائل دي د بنیادی انساني حقوق مسائل دي پاغه منی حکومت زمګه میډیا دا هغه بالکل پاغه منی توجه نه ورګي
افتخار مشوانی ویل دوی نه پوهیږي چې د پاکستان میډیا ولې داسې کوي خو جبران ناصریا ځینی ممکنه وجوهات پډاګ کړل
شاید بلیک آؤٹ یوزر یہ بھی ہے
شاید لدی قبل اینش کار کوي چې د نقیب مسعود د مسلې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د شخو ماینونو او رکلسو کسانو په اړه خبرې کیږي کوم چې د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان مسله ده چې مشکله په زور د رکلسو خلکو په اړه خبرې کوو نو د پاکستان ځینې ادارې په دې خبره کیږي نو زما په خیال چې همدغه وجوهات دي چې په اسلام آباد کې د احتجاج لپام غورځول سوې دي او یا ډیر محدود ښکار که څه هم یو شمیر ورځپاڼو د دې احتجاج په اړه رپورټونه خپاره کړي دي خو د احتجاج مشران وایي ک پاکستانی میډیا رښتیا هم د جرنالیزم اصول په پام کې نیسي او به طرفه خبريالي کوي نو دې د دوی احتجاج هم هغه سي په ژوندۍ باندې د ملک خلکو ته وشي لکه څنګه چې د نورو ډلو هغه ښکار کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د عدالتونو احترام کوي خو عدالتونه هم د خلکو عزت ته پام وکړي نو موږ ویلي چې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې کوي هغه دا هم ویلي چې په پاکستان کې د جمهوریت راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دي د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي نواز شریف چې لکه لري کړل سوي دي له هغه وخت د عدالت پر ضد ویناو ته دوام ورکړي خو د قانون چارو کارپوه بیا د نواز شریف د ویناو ته په بل نظر ګوري زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د پاکستان لری کړل سوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ماښام په کراچۍ کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي د ملک نظام داسې نسی چلی دا چې ادارې دې لخپلو چوکاټونو تجاوز وکړي نواز شریف وویل له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې روانې دي د زیاته کړه چې دا وخت په ځانګړې توګه د وزیر اعظم چوکۍ مفلوجه شوې ده د وزیر اعظم او وفاقي کابینه حیثیت دا پاته سوی دی چې هغه یو انتظامی چارواکي نس ګمارلای په دې ورستیو کې له وزیر اعظم او وزیر اعلی څخه دا واکم واخستل سو چې هغه دې پر یو مهمه مسله جوډیشل کمیشن جوړ کړي کچيري د ریاست یو وستن د بل استنی لاس پرې وروتړي او شلې کړي نو به د ریاست نظام څنګه چلیږي او د عین واکمنی به څنګه عمل کیږي
عین کی ګورانی کیسه قائم هوږي
نواز شریف ویل د عدالتونو د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې ده او پر دې باور لري چې عدلیه باید آزاد وي په دې کې شک نشته چې آزاد عدلیه د یو مهذب ریاست لپاره اړینه ده ما د دې لپاره عملی مبارزه کړې ده زه منم چې د عدلیه احترام ضروری دی خو دا هم ضروری ده چې عدلیه دې د خپلې مرتبه او وقار په پام کې نیولو سره د نورو د عزت نفس خیال هم وساتي
دوسروں کی عزت نفس کا بھی خیال
رکھے نواز شریف پا پاکستان کے پا جمہوری توگا د ٹاکل سوی وزیر اعظم احترام نہ کے دوتا پا اشارہ یو بیل گوڑان دکڑا
جج صاحب نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو بھی
یو جج صاحب ویلی و چھ مج وزیر اعظم صاحب راغشتلای سو او وزیر اعظم تھا باید دا ہم معلوم وی چھ پ اڈیالا جیل کے ڈیر جائے خالی دے دا د یو فرد نہ زمانہ بلکہ دا وزیر اعظم د چوکی توہین دے نواز شریف ویل په دې اړه یا د هغه وخت چیف جسټس انور ظهیر جمالی ته لیک لیږلی و، خو هغه هیڅ جواب نه و ورکړی. جسټس انور ظهیر جمالی په هغه وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي و چې کله یاد عدالت د 2012 کال د جولای پر 28 نیټه نواز شریف له دندې لری کړی و. د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړي توګه پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف مشران وایي نواز شریف چې لکله عدالت نه اهله کړی دی له هغه وخته د عدلي پر ضد ویناوې کوي. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وایي په بې احترامي او تنقید کولو کې فرق دی. قاضي انور مشال رډیو ته وویل د نواز شریف هغه وینا پر ځای ده چې د جمعې په ماښام یې په کراچۍ کې د وکیلانو غونډې ته کړې ده.
دسا یو څوک مقدس نه دي، داسې نه دي چې باندې تنقید نه شي کړی. بېعزتي د چا نه ده پکار، بېعزتي جدا شی ده. خو دا چې یو ادارې ته دا ویل چې هغه دې خپل حق کې د کار وکړي، آئینی حدود دې وپېژني، دا خو بیا ناچیز دی چې هغه ټیک ویلي دي چې عدلیه د توازن وساتي، عدلیه د برابر انصاف وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد د پاکستان د سپریم کورټ په امر دا وخت په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې نرشزیان تور لګوي چې پولیس ورته ویلي چې په ودونو او د ټنګ ټکور په بندارونو کې دی ګډون نه کوي. د نرشزیانو اتحادیه مشر رانی بیبی له مشالې ډو سر په خبرو کې دا وکړه چې پولیس ورته حکم کړی چې ژر پریشتي او که نه پریشتي نو بیا دی بنو پریشتي. پولیس دا تورونه ردوي. د مجید بابر رپورټ اورو.
په بنو کې د خواجه سراو د اتحادیه مشر رانی بیبی تور لګوي چې د سیمې پولیسو ورته ویلي دي چې ګیری پرېږدي او که ګیری مو پرې نه خو دی نو بیا بنو پرېږدي. مشال ریډیو چې کله د رانی بیبی او د هغې نور ملګرو نه د هغه پولیس مشر یا بل پولیس والا پوښتنه وکړه نو هغې خو د چانوم وانه خستو خو زیاته یې کړه.
دا غونډ پولیس والا مونږ ته ویل چې لکه دا کار پرېږدي، دا دوه کال نه دا خبره شروع راکنه، مونږ په دلته پروګرامونه بند شوي دي دوه کالونه. دا پولیس والا اوس مونږ داوی ګری پریری دې زنه وی لاړ شوی، دا بنو بیخی وی زیل خارج شوی دې زنه ټول وی من تا ټول ټول ډی پی او پور من تا وی کم یو چې راځي اولداري کې سچوي کدا ستای دا ډی اس پی موږ سره خبر کړي دې من تا ویلې دې کړه. الحمدلله موږ مسلمانانی صدا خو نه.
په بنو کې د خواجه سراو د ټولنې یو بل غړي کومل بیا وایي چې سوره د مخ کې په سبزی منډي سیمه کې د پولیسو په موجودګۍ کې د دوی د ملګرو دوه ډیری وسوځول شوې او اوس ورته د ګیرو نه پریښودلو په صورت کې د بنو نه د بې دخلۍ دړه هم ورکړل شوې ده.
یعنی ټول ویلي دي څوک چې اونتي بې داوی چې مړ دا چار پرېښ دی تبلیغ ته لوړ شي او دا ولې چار کوي دا خو مش کاروبار ده، دا خو مش رزق ګټي، دا سره مش خپل کیر چولې جلای، دا خو خبره ده، دا خو مش رزق ده، دا هر څو کوی دا وی چې مړه دا شي شيونه پریش دی.
خو په بنو کې خبريال احسان خټک وایي چې د خواجه سراو په موسیقي پروګرامونو پابندي د پیښور های کورټ لګولې و.
هغه وخت چې کوم چې د پیښور های کورټ هغه د محمد خان او د بنو سره تعلق لري او دا اور یارانو مو ته واقعي کې هغه موږ شوري نو دا غو دا وجه چې د شهر های کورټ چې کوم دی د پروګرامونو مکمله په باندې لګول خو دا وخت سره سره بیا په دې په باندې کې روړو نرمي شو کې به په میدانونو کې کېدل نو دا رستو
بلخوا د بنو د پولیسو یو مشر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر عتیق حسین وایي چې د پولیسو لخوا خواجه سراو ته داسې هیڅ ډول دړکا یا حکم نه دی ورکړل شوی چې ګیری پرېږدي او یا لبنو ووزي.
پولیس خو هم نومان د پر کار کوي، د خلکو ویلفیر د پر کار کوي، داسې خبره چرته شته نه. نو چې اوس موږ د دې تردید کوو چې داسې خبره نشته، ښه نو د هېڅ قسم دو سره څه ثبوت نشته. دا خو مخکې میډیا ته پیش شوي وو، دلته کې دو راغلي وو پیش شوي وو، دو سره هېڅ قسم داسې ثبوت نشته. موږ ته هېڅ قسم ثبوت اوسه پورې نه دی پیش کړی. څه کوم لا کې پابندي وي هغه په پولیس خو د قانون امپلیمنټیشن کوي. لا کې څه کم پابندي وي هغه لاؤڈ سپیکر ایس لاندې هغه د پولیس ډیوټي دی، اوټوموس ډیوټي دی، دینا هټ کې پولیس ایکسټرا څه کار نه کوي، کوم لا دی اکارډینګ ټو د لا کار کوي.
رانی بیبی وایي چې په بنو کې ټول 50 خواجه سرا ژوند کوي چې پکې د 15 تعلق د بنو او خواو شاسي مسره دي او نور د پاکستان د بیلابیل سیمونه د غلطه ورغلي دي.
په بونو کې نرشزیان وایي چې پولیس ورته د کار نه کولو حکم کړی، خو پولیس وایي چې دوی دغه حکم نه دی کړی. او اوس هم لسمې بجې شوې. مجید بابر د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینا جنجوا کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد د سینټ د ټاکنو لپاره طریقې کار اعلان کړو. تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نن تر 8 فروری پورې به په دې انتخاب کې برخه اخیستونکو امیدواران خپل اسناد جمع کولی شي. په 9 نیټه به د حتمی امیدوارانو فهرست جاری کیږي او انتخاب به د مارچ په 3 نیټه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په میډیټرینین سمندر کې د بیړۍ اوړېدو په پیښه کې د 11 پاکستانیانو د مړ کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پاڼه کې خپور شوی بیان کې کړی ده. بلخوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې ویره ده په میډیټرینین سمندر کې د یوې بیړۍ اوړېدو را کبله لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره پاکستانیان دي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې عدلیه د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. تیر ورځ کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې ښاغلي شریف زیاته کړه چې د عدالت یو قاضي د هغه پر ضد د مقدمې پر مهال تبصره وکړه چې موږ وزیر اعظم هم راغوښتی شو او هغه ته دې معلومه وي چې په اډیاله جیل کې ډېر ځای خالي دی. افغانستان خوست کې مشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لړۍ به د 6 فروری نه پیلېږي.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل. اوس هم 2:19 پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري درته وړاندې کوو. اول به روشانه مستقبل واوري، ورپسې به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کوم خلک چې د تعلیم او ترقې پر اساس پوهه دي، د نظر لري چې د یو ماشوم په لویدلو څومره وخت لګي، د غمره د هغه په یو خه او ګټور انسان جوړیدلو هم لګي. او دا راز به د یو انسان د ځوانیدلو په سیر یو تعلیمي یافته او روخان فکر ټولنه هم مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا عبدالباقی عامر ګمریانی هم په دغه خلکو کې شامل دی چې خپل ځوان کولته د تعلیم رسولو کار ته ملاتړ لیده. دی وایي د خیر خیګړی کارونو ته یې ژوند وقف کړی دی.
زه د تیرو 14 کلونو نه سوشل ورک سره تړلې یم. په پېښور یونیورسيټي نه ما په بزنس اډمینستریشن کې ماستر کړی دی او بیا مې مختلف کانسپټ ترانسفورمیشن د شخړې ورولو او د امن راوستو کورسونه کړي دي په امریکا کې او پاکستان کې. زه رایټر یم، کله کله په اخبار کې کالم لیکم او یو کتاب زما د قلم بلیږي په نوم باندې د شاعرۍ کتاب شایع شو د کال 2003 کې او دا کتاب د کال 2003 څلور مختلفو تنظیمونو د کال د ټولو نغوره کتاب ګڼلی و. د خپل کلی کې چاپېر چل کې د امن سوکاله او د تعلیم
خورولو کوششونه زموږ د ژوند هيڅ سره. امیر ګمریانی لیکوال دی او د تعلیم په برخه کې هم ډیر کار کړی دی. دا مهال د سباون ایجوکیشن اکیډمي په نوم د یو سکول لپاره هلې ځلې کوي. دا چې دا سلسله یې څنګه شروع کړه نو موږ وایو
یو تعلیمي اداره جوړول د وړوکوالي نه زما خوب او زما د پېښورانه نو چې کوم دی هغه دې سره تړلې دي. نو بیا تاسو پرنګې د دوستانو په هو سره ځای باندې ما دې کار ته لاس واچولو. دې لپاره مې زمک برابر کا او کنستراکشن مو شروع کو. هم زمو کوشش دا دی چې موږ یو داسې تعلیمي دا فلته جوړ کو چې هغه د ادم تشدد د مینې او محبت او د امن په اساس ولاړ وي او په دې خپل چل کې د ادم تشدد مینې محبت او چې کوم اقدار دي هغه تفیرو ورکی
او هغه چې کوم دی خوارک
امیر ګمریانی نامو پختلی هغه سرکاري او شخصي اسکولونه چې په معیاري تعلیم خورولو کې د ناکامۍ سره مخ دي سباون ایجوکیشن اکیډمي بعد هغه نه سفرق لري
د اسکول چې موږ شروع کولو نو دې نمړان دي موږ دلته کې پورا یو کال تحقیق کړو په سرکاري اسکولونو او په پرایویټ اسکول دواړو باندې زموږ چې کوم مشاهده وا او کوم چې زموږ مخې ته راغلی هغه دا و چې یو خپل اسکولونه یو ویژن او میشن نه بغیر شروع شوی دی اکثر چونکه ضرورت ډیر زیات دی سرکار هم حوصله افزائی کوي چې پرایویټ سکولونه دې کولو شي نو په دې وجه باندې خلکو په خپلو کورونو کې دکانونو کې مارکیټونو کې پلازو کې خپل بندوبست روان کړي او سکولونه جوړ کړي نو دا سو ویژن او میشن یې په شا باندې نه دي سباون ایجوکیشن اکیډمي زما خیال دی چې په دې علاقه کې لومړنۍ کوشش دی چې د یو خاص ویژن او میشن د لاندې ډیفاین ابجکټیوز مقاصد چې کوم دي هغه د لاندې په کار کوي
دا چې د لړکې دوی څه طریقه کار په پام کې لري نو موري اویل
مو کوشش کوو ورو ته یو داسې فضا ورکو چې هغه کې د هغوی حقوق تحفظ شي د هغه احترام شي هغه مکمل شي او د ماشومان چې کوم ارتقایي ضرورت وي د هغه د پرمختګ او د هغه د شخصیت د جوړښت هغه ارتقایي عوامل ته نظر وشي او یو داسې نسل تیار شي چې هغوی د سوسایټي ته او د خپلې معاشرې ته یو ښه افرادي قوت مهیا کړي او چې کوم چیلنجونو سره موږ نن مخ یو چې کوم مستقبل کې را روان دي څنګه دا چیلنجونه چې کوم دي دا واړه اکسپټ کی او د دې ته ورته غړ شي او د دې مخنیوي وکي او د خپل معاشره چې مده د دې د سوکاله او د دې د ودانې لپاره کار وکي
امیر ګمریانی وای سباون ایجوکیشن اکیډمي نومې د غسکول با په سیمه کې د نور سکولونو لپاره د لارښود کردار ولري نو موړ وای ځنې شخصي سکولونه خلکو تښت د کاروبار په مقصد جوړ کړي چې په نتیجه کې د علم رڼا خورېدل ډیر ګران شوې دي امیر ګمریانی وای کوم خلک چې وسلري د هغوی بچي به هم په سباون ایجوکیشن اکیډمي کې په ډیر کم خرچا د عالمی معیار تعلیم ترلاسه کړي
شل فیصد ماشومان چې کوم دي هغه به د قربت لکيري نخته چې کوم خلک ژوند تیري دا غي نمونه اخلو او دا غي تعلیم به مکمل فری وي دا غي دا سونه اخراجات چې د کوم دي تعلیمي سکول تراتله یونیفورم کتابونه ټیوشن فی دا سيزونه به دا غي د پاره نه وي شل فیصد ورو د پاره مکمل فری ایجوکیشن دی او بیا په شل فیصد کې چې کوم دي شپېته فیصد به چې کوم دي هغه جنکای ماشومان به وي او سلویخ فیصد به خلکان وي ځکه چې له بده مرغه د زنانو تعلیم د پاره دلته کې ډیر کار نه کیږي نو دا سیزونه دي چې زما خیال دی چې دا ثابتوي چې دا یو کاروباري او یو بزنس لپاره دا هلې ځلې نه دي بلکې دا د تعلیم لپاره دي
نو موړ وای دوی د ولسنا د مالی مرستو غوښتنه نه کوي خو د خپل وطن د پرمختګ په خاطر ترې اخلاقی ملاتړ ضرور غواړي د دې تعلیمي منسوبې په اړه د یوې لنډې د مینه پس نور تفصیل هم درکو مشال لري او سره اوسې
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په شخصي کچا د معیاري تعلیم د خورولو په هڅو تفصیل درکو
د پیښور سره لیدې پښتون غړي کې د سباول اکیډمي په نوم د یو سکول حال درکو چې جوړون کې امیر ګمریانی یې د پښتون ولس د روخانه سباون سره تړلې بولی او په دې نظر ده چې په دې مشکل وخت کې د پښتنو توجه معیاري تعلیم ته پکار ده نو موږ وایو د دې ادارې د سارن لپاره یو بورډ اف ډایریکټرز هم جوړ کړی ده چې پکې د ژوند د بیلابېلو شوبو ماهرین شامل دي په دوی کې ډاکټر اکمل خان د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
ما چې کوم دې سبق ویلې دي یو عام سکول نه ویلې دي خبره ده چې زه خپل هم چې کله په خپل سکول کې ټایم کړو او بیا چې کوم کالج کې نومه د سيزونه مې ډېر فرق مې محسوس کولو چې یار موږ لا چې کوم سبق ولا سیستم دی کوم سکول نه دی کوم کالج نه دی ما په هیڅ وخت دا سيزونه په کې و دا هم په کې و دې د وژنې موږ نورم خطر دی چې خډې ری کمیان نه کوي هغه د وجه نه ماته به دا محسوس کېدو چې داسې څه تعلیمي ادارې په کار دي زمونږ په خپلو علاقو کې چې هغه د کومې کمیانې دي څه مسلې دي زمونږ کالج کې دام پوره شي نو دې نه به ډېر ښه طلبا وځي او چې کوم دی والله طالب علمان دي هغه به غټ شي نو ډېر ښه کسان به جوړ شي که نه ډېر ښه معاشرې دپاره به مفید وي او په خپله به هم چې کوم دی پروفیشنلي به هم څه یو خاص سیس کې چې کوم دی نور ملکونو سره ژوند مقابله چې کوم دی کولی شي
دا چې د یو ډاکټر په حیث د سباون اکیډمي د پرمختګ لپاره څه کردار لوبولی شي نوموړی وایي
چې خدا دې چې انسان بیمار شي راشي ته علاج وکړي او تعلیم دا شي دی نه چې دا بالکل د دنیا د شیز دی انتهایی بنیادی شي دی باندې چې کوم دی هر یو سیز علاج کیږي نه د صرف صحت علاج کو د تعلیم باندې د صحت علاج هم کیږي دی باندې د روحاني علاج هم کیږي دی باندې دا شي کیږي چې تاسو تاسو خپل تعلیم ورکوي سکولونو کې دا سی وکی کی موشمان بالکل بیماری کی بہم نہ لکہ دی دا یو قسم درتی بولم کہ زور تو ایم چی وے سر او تی بولا ڈیرا بہترین ہے سر چ کم تو من جس کی پرائمری پریوینشن ہوئی چ من کوشش دا ہو کچھ موشمان یا خلق بالکل بیمارم نشی ڈاکٹر کو اصلی کی کار دا پتہ دے چ بالکل من دم خلق اویر من خلق کو دم کوئی کچھ یار دا سی کوئی دا سی مکہ چ بالکل دی بیماری کی نہ دا به چې کوم دی طب ولا یو اخري درجه به نو چې کوم دی د سټوډنټ ټایم ور کوم دی کوم دا انسټیټیوشن سره باندې چې کوم دی نیډ دی دې نه یو دام زما ولا طب ولا خپل څه جوړي دې نو ما چې کوم دی نه بیماری نه دی بیماری کې ته په مخ کې هر یو کار کول شي نو زه کوم دی کوم دغه نشته دی خامہ هر ټایم وباسم او په سمو ما ته ټایم لګي زم چې دا زما طب ولم چې کوم دی هغه دغه کار پوره کوي کوم خپل شو کوم کوم یعنی کتر دی هغه پوره کوي دې کې
د تعلیم کارپوهان په دې نظر دي چې د موجوده دور مدرسو کې دینی او سکولونو کې عصري علوم ته ډېره توجه ورکول کیږي د دې مسلې د حل لپاره څه ګامونه په پام کې لري نو موري په دې پوښتنه وویل
دا تاسو ډېر ښه خبر ورکوه چې سره نن سبا دغه مسله ده مدرسې ولې کم دي ماډرن چې کوم د نوې تعلیمي نه دي نه دي خبر او نه چې کوم خلک دي او خپل دین نه دي خبر او په دې خلک کې خبر دي نو اول خو زمانه کې بیرته تاسو خبره کیږي چې د وړو سویل به سره سره چلی دي هغه چې تاسو بیا تاسو ته وویل نو هغه ته وویل دغه د نن سبا کې نن سبا مدرسې ته چې کوم وینو هغه باندې خرچ نه دي پیسې مه سي چې نه لګي نو چې په بد قسمه کې سره د مونږ څخه مسول دي چې خلک ډېر غریبان دي غربت دي دې سکولونو کې څه هم نشي برداشت کولای دې سکول کې بد وړو سویل نه وي تاسو دلته چې صرف یو سویل مودرن تعلیم وایي په کې او د دې به هیڅ څه نه نه دا خبره بنوم د ګریکو قران طالبونو په کې هر څه وایي په کې
نو وړه وایي ټولنه هغه وخت پر مخته کوي چې هر فرد یې په دې کې برخه واچوي نو ځکه د ځان نه زیات د قام ګټې ته فکر پکار دی
هم دې یو قسم ته چکر ته دی او چې اچھا ورچا پیسې وګټ او اوخرا ګران تا کور جوړ کا واده او کوم مرشه نو کومې ځان کې دا خبره وي نو دې سره به هیڅ تبدیلی نه راځي نو څنګه به موږ کوم څنګه بیا به شامل پاتې کیږي دې د پر ضروري خبره دا ده چې موږ داسې کوي څنګه تاسو دا ښه کارونه تر څو موږ ته جو پکارې نو ټایم په کې واسو چې څه هم شي دې کې نقصان نه سم نشته نقصان کوم مالي نقصان دی نو په کې فائدہ هم ده چې قومي فائدہ دې پکې موږ ته پکارې چې خپل کوم خپل فائدہ دې هغه لږ شان دي سره کوو چې کوم قومي مفاد یې هغه زیات کړي ځکه چې قومي مفاد څه کوم مخکې کول پکار دي کله کوم پښینو موږ هم کوم پر دی اتوماتیک چې کوم دی موږ هم پر خپل باندې خوشو نو دې پر دا یو قسم ته اترو خبره دی چې اول کوم مخته کی اول به سری پر کوشش وکړي ټایم ورته وځي نو ټول به خاصی سر کوم نه موږ بچی به هم خاصی چې کوم نور بچی روان دي نور نسونه روان دي نو دا پر به هم حال وي او خاصی زابوي
ډاکټر اکمل خان د سباون اکیډمي د سارنې د ټیم غړی دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملی او حماسي شاعر ملنګ جان د مزار په ماتو کتیبو د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د خوست ولایت په کلیوالو سیمو کې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو په کمرنګۍ هم ریپورت ولرو او په اخر کې به د فخر افغان باچا خان د ونی په مناسبت د انزورونو نندارتون ته هم سر ورخکار کړو. نومړي ریپورت ترازو د فخر افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت چې د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا څخه د پوهنتونونو استادان او نامتو لیکوال په دوه ورځنی سیمینار کې د ګډون لپاره 13 ونی ننګرهار ته راغلی وو. د سیمینار په پای کې د باچا خان د مبارزې د لاروی او د افغانستان د ملي او حماسي شاعر ملنګ جان مزار ته ورغلل او د هغه مرحوم روح ته یې دوا وکړه. نور حال په ریپورت کې. ملنګ جان چې تلی د اسارت نه د ازادۍ سندري ویلي کابوش پیته کاله پخوا په یو ترافیکی حادثه کې عمر چې اوسې مزار د بیسودو ولسوالۍ د چمیار په یو واړه کلی کې د دریو کورونو ترمنځ په یو تنګ چار دیوارۍ کې رایسار دی. کابو 12 کاله وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه په مزار وړه شان ګنبده او مزار په مرمرو وپوخه چې اوسې هغه مرمرینې کتیبې د مزار لپاسه ټوټه ټوټه پرتې دي. شاعر او لیکوال اکبر سیال د مزار پلیدو وویل که د پښتون قوم پرستۍ نه د ملنګ جان ترانی وایستل شي نو په افغانستان کې به د قوم پرستۍ بنیادونه ونړیږي. دی په افغان دولت غږ کوي چې د هغه د مزار رغونه وکړي.
ډیر د افسوس خبره ده چې ډیر موده پس پې د ملنګ جان قبر ولید. خو ډیر زیات خپه په دې شم چې قبر یې بیخي روان دی، ګډ وډ دی، د قبره کتبې هم ماتې دي. زمونږ یو قامي شاعر چې هغه دغسې حال وي، ډیره زیاته د افسوس خبره ده. دومره ډیر زیات خپه شوم ځکه چې ملنګ جان خو زمونږ په افغانستان کې پښتون نېشنلیزم که چا ویلی دی هغه د ملنګ جان په سندرو کې ویلی شوی دی. په افغانستان کې د پښتون قوم پرستۍ نه د ملنګ جان سندرې چې ته وباسي په افغانستان کې د پښتون قوم پرستۍ دیوالونه به ونړیږي. زما دغه چې چرته چرته رسی څوک یې اوري د دې وطن واکدار مزار جوړ کی د ملنګ جان بابا دا د وخت ضرورت دی، زمون شناخت دی، زمون تاریخ دی.
قوم پرست شاعر شمس بنیریا وایي په دې خاطر خپل ملګری د ملنګ جان مزار ته راوستل چې خطا سر لزانه سره یوسی. خو وایي چې د مزار په لیدو یې سخت زړه مات شو.
جلال آباد کې مونږ دیرو د اجبل خټک سره او مونږ به کم از کم دلته په میاشت کې خامخا د نوي ډاډ لپاره او تسلۍ لپاره تلو. دلته مونږ مشاعرې کړې دي، دلته مونږ ډېر یادونه پرېښې دي. خو زه چې نن ملنګ جان دا قبر په کومو حالاتو کې ګورم، ما ته کم از کم یو دلی صدمه حاصله شوه چې په یو داسې آزاد وطن کې چا چې د خپل وطن له علاوه د همه پښتنو لپاره قربانۍ ورکړې وې پکار وه چې ما ملنګ جان ته په دواړو لاسونو باندې سلامونه کړې وي. او ما دا خپل ملګري دې لپاره راوستو او درخواست مې کړو چې موږ د ملنګ جان قبر ته بوځئ لپاره دی چې دا یو خطا سر بوځي. ما خطا سر وانهغستو په افسوس باندې دا خبره کوم چې د ملنګ جان د قبر چې زه څنګه یم دا ماته داسې دردېدلې قبر ښکارېږي لکه څنګه چې دردېدلې افغانستان دی.
په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد اختر اقبال ایسوبزیا وایي چې د افغانستان دولت ته پکار دی چې د مزار رغونه په خشان سره وکړي.
چې دې شاعر په قامی شاعرۍ کې کم رول لوبولې دي، کم کردار لوبولې دي، نو کدا موږ د قامی شاعرۍ نه وباسو نو دوی په قامی شاعرانو کې په افغانستان کې داسې چوکاټ پاتې نشي. د افغانستان مشرانو ته چارواکو ته موږ دا یو پیغام ورکو چې تاسو دې قامی شاعر دا مزار چې دی دا یو ځل بیا تعمیر کوي او دې کې چې دا کم څه مات شوی دي دا ګډ وډ دي دا سره روغ کوي.
د دوی د غوښتنو په جواب کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د ملنګ جان د مزار د رغونې لپاره به وزارت ته وړاندیز وکړي.
ملنګ جان مزار رغونه دونه پیسې نه غواړي، موږ دا دغه یو تلاش مونږ کړی دی خو تر اوسه پورې په دې بریالی شوي نه یو. 2013 مالی کال پیل شوی دی، تر اوسه پورې هغه د بودیجوي ماموریت لا نه دی پیل شوی. کله چې دا بودیجوي ماموریت پیل کیږي زموږ به بیا هم محترم د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه دی چې په هغه وړو پروژو کې موږ ته ملنګ جان د مخبري رغونه او تر څنګ د یو سالون د جوړولو کړی ژمنه شکم دی هغه سر ته ورسې.
ملنګ جان چې د پښتون قوم د بیدارولو لپاره حماسي او ننګونی ترانې او چاربیتې ویلي، ترننه هم د محلي سندرغاړو په ژبه دي او چرته چې هم ولسی موسیقي غږول کیږي له سندرغاړو څخه د ملنګ جان د سندرو د ویلو غوښتنه کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خوست یو شمیر فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په اطرافي سیمو کې فرهنګي فعالیتونه کمرنګ شوي او د ځینو مخکینیو کلتورو ټولنو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، خو بل لور ته ځایي چارواکي په یاد ولایت کې فرهنګي هڅې اغیزمنې بولي او زیاتوي چې د یادو فعالیتونو د پرمختګ او موثریت لپاره یې د ځانګړو برنامو پلي کېدنه په پام کې لري. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو په کیفیت او معیار کې خوالی راغلی او تر څنګ یې د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه شوې ده. لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او روناندې په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري، له یو بل سره ادبي بنډارونه لري، ناستې پاستې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي. یوې سیمې نه بلې سیمې ته تګ راتګ زیاتېږي، کلتورونه شریکېږي، نو په عموم کې د هڅې د سیمې لپاره او په خپل د دې ځوانانو لپاره ګټورې دي.
یو بل تن ځوان فرهنګ پال حمید الرحمن کریمزی په ولسوالیو کې د ادبي دستورو تر ټولو ستره ګټه ښوونې روزنې ته د اطرافي خلکو هڅول بولي.
په دې وروستیو کې کوم فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه په ولسوالیو کې کیږي، نو تر ډیره اصلي هدف او موخه هم همدا ده چې د هر ولسوالۍ د سیمې ځوانان یا خلک یا ماشومان تعلیم ته راجل.
آزاد خبریال طالب منګل مني چې د پخوا په پرتله ادبي ناستې، مشاعرې او غونډې کمې شوي، خو تر څنګ بیا خوشبینه دی چې د شته ټولنو او کلتوري بنسټونو فعالیتونه منظم او معیاري شوي دي.
په خوست کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه سره لدې چې محدود شوي او دا فعالیتونه د خپلواکو بهیرونو او ټولنو لخوا یو سیستم ته د لویدو خواته روان دي. خو دا سیستم ډیټا نه لري او پر یو مرکزیت راټول نه دي. خو د ادب او کلتور په برخه کې د ببیزو فعالیتونو کمښت او په زیاتو ادبي او فرهنګي علمي بحثونو او غونډو راچولېدل په یو محدوده دایره کې شته او معیارتوب یې غوره کړی. مثال په توګه په 2006 او 2009 کلونو کې د فرهنګي ټولنو او ادبي ناستو په خاصه توګه څو چونګه مشاعرو چې خوري وري او ډېرې وې اوس د ټولنې له فعالیتونو لوېدلې مشاعرې کمې شوې، خو هغه چې له دې پروژو وروسته د ځانګټې څخه وساتل شوې اوس معیاري ښه شعر، ښه لیکنه او ښه بحث او لیکچرونه لري.
سینما، تیاتر او د سټیج ډرامه د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم لږ تر لږه په وروستیو 15 لسیزو کې د پام وړ مینه وال لري. د خوست یو تن مماثل مبارز بیدار وای
تیاتر سینما ډیر څه کولای شي، هغه ستونزې هغه مشکلات هغه ناخوادې بیرته بیا خپل ملت ته خپل ټولنې ته وړاندې کوي د تصویر په بڼه د رادیو د لارې. او بله خبره دا ده چې دلته مونږ ډیر تکړه ممثلین لرو، خو متاسفانه چې دوی ته دلته پاملرنه نه ده شوې، ستونزې لري، مشکلات لري، ښه سوژه دوی ته نه ورکول کیږي، بیا که ورکول کیږي د سوژو د جوړولو لپاره امکانات نشته. نو هیلم دا ده چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وشي، د زمینې سازۍ نه وروسته بیا دوی کولی شي چې په سوژه باندې ښه کار وکړي، خپل فعالیتونه نور هم ګړندي.
بل لور ته د خوست د ولایت مقام د یادولایت په ټولو علمي، ښوونیزو او علمي پرمختګونو کې د فرهنګیانو رول ستایي. د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران وایي که نن لکونه ماشومان ښوونځیو ته ځي یا ځوانان په ملي برنامو کې په پراخه کچه برخه اخلي، په دې ټولو کې د فرهنګیانو رول محسوس او د یادونې وړ دی.
موږ پوهیږو چې تر ساختمان او تعمیر د یو افغان فکري تنویر زیات ارزښت لري. په دې کې د دولت او تر څنګ یې د با احساسه او د خاورې په دیني او ملي ارزښتونو مین فرهنګیان ډېر رول لوبولی شي. او له ښه مرغه باید ووایم چې زموږ په خوست ولایت کې دا رول د فرهنګي دوستانو لخوا په ښه توګه ترسره شوی دی. ل دې چې ولایتي اداره تل د مدني او فرهنګي بنسټونو مادي او مانوي حمایه کړې ده، خو دا هر څه د اړتیا په تناسب کم بولو. نو په همدې اساس ولایتي اداره هڅه کوي، ژمنه ده چې په مرکز او ولسوالیو کې فرهنګي فعالیتونه منظم او همغږي کړي او د لا مؤثریت لپاره یو شمېر مهمې برنامې عملي کړي.
د خوست یو بل تن فرهنګي کس سلطان محمود خیرخواوی یاد ولایت که څه هم په علمي او اکاډمیکو ډګرونو کې پرمختګ کړی، خو د هنر او کلتور پرمختګ په دې کم بولي چې هغه د لغاتو مقابلې، ولسي سندرې، د شپو اوږده نکلونه، یو شمېر محلي لوبې او نندارې چې خلکو به په اونیو اونیو پکې خوشحالۍ او ساتیرې کولې، اوس نه یوازې نشته بلکې احیا او بیا ژوندي کولو لپاره هم اساسي کار نه دی شوی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه چې په ننګرهار پونتون کې د بخری افغان باچا خان دیرشم تلین په مناسبت دو ورځې سیمینار جوړ شوی و. په سنډه کې د وتلي انځورګر امدلار باب په ګوتو جوړ د بخری افغان باچا خان انځورونه نندارې ته وړاندې شوي و. نور حال په ریپورت کې په دغه نندارتون کې د وتلي انځورګر امدلار باب په ګوتو جوړ د پخری افغان باچا خان انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې د نندارتون د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. په مردان کې د عبدالولي خان پونتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر سهیل خان وایي چې په هر انځور کې د باچا خان د فلسفي یو ژور پیغام زیر شوی دی.
د دې کې چې کوم فنکار د فنپاری اخی دی، ډیر لوی فلسفه پکې اخی دی، ډیر لوی پوهنه پکې اخی دی، ډیر لوی دانش پکې اخی دی. د باچا خان یو میسج چې دی هغه په تصویر کې، په انځور کې اخی دی، او دی هغه یو فلسفه پدې کې راګیر کړی دی. هغه د هر تصویر سره خپل خپل تصویر سره خپل خپل قصې تړلې ده. باید چې موږ په دې سوچو کې چې په دې ځان پوه کړو چې دا کومه قصه دې سره تړلې ده، او هغه نوې نسل ته پور کړو.
شمس بنیری د نندارتون په لیدو مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په پښتنو کې داسې هنرمند ځوانان هم شته چې نه یوازې دا د باچا خان د فلسفې لارویان دي، بلکې نورو ته هم په دغه لاره د تګ بلنه په هنري بڼه ورکوي.
ارباب خو زه ډېرې زیاتې مودې نه پېژنم، تا د سبق نه دی، تا د ده د هنر او د مینې عکاسي ده. د دې مینې په شا باندې هغه یو پیغام ورکوي ټولو پښتنو ته. موږ لپاره د خوشحالۍ خبر چې په موږ کې داسې خلق پیدا شو چې هغوی باچا خان نه یوازې دا چې ښکاره کړو، بلکې ټولو خلکو ته دعوت ورکړو چې راشي باچا خان وپېژني.
سردار خان ایسوبزی وایي چې انځورګر په داسې هنري بڼه انځورونه جوړ کړي چې پښتون قوم ته د بیدارۍ فکر ورکوي.
د ژبې خبرې چې په هغه هر څوک پوهیږي، خو دلته کې د باچا خان مبارک تصویرونه جدي جوړ کړي، دا صرف خبرې نه کوي، خدا دې افغان قوم ته او پښتون قوم ته یو سبق ورکړي چې راویښ شي، په خپلو کې اتفاق جوړ کړي، اتحاد جوړ کړي، ورورولي جوړ کړي، او د خپلې خوشحالۍ او ترقۍ د نورو خلکو نه تمې مه کوي، په خپلو مټو په خپلو خپو ودرېږي، او خپل ځان آباد کړي، د افغانستان هم آباد کړي، پښتانه هم آباد کړي، ټول دنیا ته دا من پیغام ورکړي. دا تاسو نه موږ دا سبق اخیستل.
د نندارتون په پای کې امدلار باب یو شمېر لیکوالو او د پوهنتون استادانو ته د باچا خان انځورونه هم ډالۍ کړل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابت اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.